حرفی خود قبول کنه بعد حق داره اما توانایی نداره بنان وقتی که تنوی داره بعد به هدی نهی کوشش کنه.
زنده باشین. تشکر از صحبتای بسیار مفیدتان. شنونده عزیز پس ما در اینجا به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما است. کامگار باشید.
در زیاد تماننا ارزو غیاسی دوستانو دا یو ست اخبرونه دا سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاره ورانده که یو رو چه پکی ولس مشر اشرف ونینن پا سویدن که ده حواد لصدر ازم او دا بحرانو چرو لوزیر سروینی او تاکل شوی چه پا سویدن که دا افغان کدوالو او دا غلطا دا افغان پناغوختون کو دستونزو او سرنوشت پا پا پاستا کولم که لمقامات سر خبری وکړي. نور مهم ریپورتونه او موضوعات هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له اروپایي هیوادونو څخه د خپل سفر په ترڅ کې نن په وروستي تمځای سویډن کې دی. هغه روسي عسکر چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا هم وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. دا یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ښاغلي غنی د سفر وروستی مقصد دی. داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري. ښاغلی غنی به نن د نورو مسئلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناهغوښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناهغوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. توماس دی مایزر پرون پنجشنبه د جرمني د 1600 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مستند کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. اریک حمید الله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی و چې په افغانستان کې پاتې و او په 2009 میلادي کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس لرلو تورن شو. اریک حمید الله 55 کلن او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم محاکمه کیږي او مجرم پیژندل شوی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنګټنه په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه په بشپړه تحقیقات او څېړنه ترسره شي. دوی همدا شیبه موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې شوې خو پوهیږو چې هغو دوو وګړو چې وژل شوي دي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار وکړ او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط ټینګ کړی و. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 کسان یې وژل او یو شنور یې ټپیان کړل. د عراق صدراعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي. حیدر العبادی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ له داعش سره د جګړې لپاره عراق او سوریې ته خپل سرتیري استوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي چې په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو لپاره عراق او سوریه ته د دې سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. خو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف وان سټیف وارن وویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوه اونۍ مخکې د عراق له صدراعظم سره شریکه کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره وانهورېده. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24مه د ترکیې په فضا کې د یوې روسۍ جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې مخکې د انقرې او مسکو اړیکې خرابې شوې دي. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اغلو ترمنځ د پرونۍ غونډې جزئیات نه دي خپره شوي. روسیه ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتلو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه چارواکي وایي چې روسیې جټ الوتکه د ترکیې په هوایي حرم کې داخله شوې ده او ترکیه له خپل هوایي قلمرو څخه د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکوبه د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نل لیکې د پروسې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې د تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 میلادي کاله بشپړه شي. د ترکیې او اذربایجان ترمنځ د ګاز پر دې نل لیکه به لس میلیارد ډالر مصرف راشي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د ګاز له نل لیکې سره وتړل شي چې د اذربایجان، قزاق، ګرجستان او د ترکیې ختیځ ته به ګاز لیږدوي. دا نلیکه به چې 1850 کیلومتره پلان شوې د ترکیې په لویدیځ کې د اروپایي اتحادیې تر پولو ګاز ورسوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډني چارواکو سره د دې هیواد په پایتخت کې وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغوښتونکو پر مسئلو له دغو مقاماتو سره خبرې ترسره کړي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر مچ چټود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تېر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عایشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او که اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یو ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي.
مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه، یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د اجرایه ریاست د ویانا مرستیالو چې وایي حکومت ژمن دی چې په قضا کې به یوه ښځه ټاکل کیږي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام خپرېږي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب وایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېرې دي او ډېر ځوانان دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږ ورځني سفر نن وروستۍ ورځ ده او په سټاکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکاري یو سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
په تیر یو کال کې په زرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او داسې تمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غني له سویډني چارواکو سره شریکه کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څانګې مشې کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د سویډن له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
att han kommer att göra det att han dels kommer att träffa
Dawai Lasichiza Khabarayam Hagadada Chowlus Mashtar Ghani Bala Sadriyazam Stephen Loyen Sarawuguri Aupu Sweden Kibara Afghan Kadwalu Pur Waziyat Khabari Wakri Ganshmir Mashuman Au Zalmi Afghanan Lassar Parastanu Prata Sweden Taraghilidi Chida Hagod Barkhlik Pada Baham Khabari Wushi Aulus Mashtar Ghani Ba Biada Baharaniwa Charo La Wazir Mar Gott Wallstrom Sarawuwini Au Biabala Afghanistan Sara Da Sweden Da Mrasto Tafahum Lik Lassikri اټکل کې چې ولسمشر غنی به د سویډن لولي عہده شاهزادګۍ وکټوريا سره هم وګوري او د سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي کاترینا هلسروم وویل دا غو معلوماتو له مخې چې له موږ سره دی ولسمشر غنی به له شاهزادګۍ وکټوريا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غنی د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ویني د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایتالیا او فرانسې ته تللی وو او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د اروپا څخه د خپلې کتنې په وروستي تمځای کې د سویډن له مقاماتو سره په سټاکهولم کې وګوري. د نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ به د ولسمشر غنی او د سویډني چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د مسالې پر سر خبرې ترسره کیږي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حاکمیت د چارو مشر ماج چتود وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تېر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال مچتود په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ځانګړی استازی هم دی. دی د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره د قانون د حاکمیت بشري حقونو او اداري فساد د مخنیوي په اړه د ګډ کار څارنه کوي. جنرال چتود پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړو وزارتونو په تېر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېرې د پام وړ دي. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت دا جنرال وایي چې پر بشري حقونو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو ویشل شوې دي. د دې هڅو لومړۍ برخه د افسرانو او قمندانانو روزل، پر بشري حقونو، نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی پوهول او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي. جنرال میچوای زموږ د هڅو د دوه برخې ډیرې مهمې دي او زه فکر کوم چې په تېر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه ښه پرمختګ کړی او د خپلو عسکرو او قمندانانو پر روزنه یې ښه تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تېر وکال کې یې په دریو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قمندانانو ته د بشري حقونو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې څرنګوالی توضیح کړی دی. جنرال میچ وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تېر وکال کې له عسکرو ملکي خلکو او په جګړه کې له نیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پیښې څېړلې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده. هغه څه چې باید نړیوالې ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره به چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤولانه او قانوني چلند کیږي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کیږي چې شایي ډېر سواد نه لري او شایي نسي کولای چې د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملي کړي، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت چارواکي وایي د سلما د بند د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دې بند کار چې له اوږدې مودې راهیسې د ناامنیو له کبله له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی، اوس په وروستیو پړاوونو کې دی. ځینې افغان چارواکي په ایران کې ځینې کړۍ ملامتوي چې هڅه کوي د دې بند کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
د سلما د بند امنیت په اړه تازه اندېښنې وروسته له هغه پیدا شوې چې د دې بند د محافظت د کنډک قومندان ولی محمد رشیدي وویل ځواکونه یې په دې وروستیو کې سلما بند ته نږدې یو بار وړونکی موټر ونیولی چې 50 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد انتقالول. د دې چارواکي په وینا په موټر کې د ایران د سپای پاسداران یونیفورمونه او څو مخابرې هم نیول شوي. ښاغلی رشیدي په یوه خبري غونډه کې ویل داسې ښکاري چې په ایران کې ځینو کړیو هڅه کوله د دې چاودېدونکو موادو په وسیله د سلما بند ته چاودنه ورکړي. په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس جنرال عبدالرزاق سیغانی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما د بند خوندیتوب لپاره دوی کلک امنیتي تدابیر نیولي او چاته به اجازه ورنکړي چې پر بند روان کار له خنډ او ځنډ سره مخ. ښاغلی سیغانی وایي د سلما د بند امنیتي تدابیر دا مهال ډېر ډاډمن دي. موږ اوس هلته امنیتي ستونزې نه لرو. د محافظت عامه د معینت د 350 سرتیرو یو کنډک دا مهال هلته د دې بند ساتنه کوي. ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې دوه میاشتې کېږي د سلما بند دروازه ښکته شوې او دا مهال د 50 میلیونه متره مقعبو په شاوخوا کې اوبه هلته زیرمه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د معینت د دفتر رئیس که څه هم دا تایید نه کړه چې ګوندی ایرانی کړۍ د دې بند په وړاندې ستونزې جوړوي، خو په سیمه کې د استخباراتي کړیو لاسوهنې ته ګوته ونیوله.
در مجموع فعلا دښمن در تبانی با استخبارات منطقه کوشش میکنه که
خغلی سیغانی وایي په مجموع کې دښمن د سیمې د استخباراتو په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې ځینې ورانکاري فعالیتونه وکړي. امکان لري چې دا هم د همدې یوه برخه وي، خو زموږ ځواکونه د سلما د بند امنیت لپاره بیداره دي او هغوی ته سپارښتنې شوي. هلته ټول چارواکي په دې هڅه کې دي چې امنیت بشپړ ټینګ وي او هیڅ ډول ستونزې رامنځته نه شي. د سلما پر بند د هندوستان په مالي مرسته له تیرو لسو کلونو راهیسې کار روان دی چې د ناکراریو له کبله یې وخت ناوخت چارې ټکنه شوي. په هرات کې ځینې افغان چارواکي او په ولسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ایران تورنوي چې غواړي ناکراریو ته په لمن وهلو د دې بند د جوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي ایران ویره لري که چیرې دا بند جوړ شي نو نشي کولی د هری رود له اوبو نه د پخوا په شان استفاده وکړي. ټاکل شوې ده چې په راتلونکي پسرلي کې به د دې بند د پاسه د برق د تولید توربینونه نصب شي.
د اجمل ان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سلما بند د امنیت لپاره لازم تدابیر په پام کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د ایاشې د پخوانیو قراردادیانو دوسیې په څېړي او که اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو مرستیال وایي چې په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي، خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړپوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته وروغواړي. تفصیل له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1491 92 او 93 کلونو د عیشې د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅېړي. مرتضی رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مونږ بحث وکړو د قرضارانو د دوسیه اسناد چې د شیل درکې وزارت پوروړی دی تر شپږو میاشتو پورې وڅېړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او کنه. هغه چا چې پر اختیا قرارداد کړی اسناد قانوني وي پولیسو ته خدمت کړی وي د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې کې قرض یې ادا شي او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سمې کار نه دی کړی مونږ نشو کولی هغوی ته څه ورکړو.
ښاغلی رحیمي زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه څېړل سوي د 1391 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې نه دي ورکړې او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یاد ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي یا د موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده، که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره د محترم وزارت داخلي او وزارت مالیه محترم مهین صاحب مستور صاحب موږ راغوښتي دي په دغه باب تر هوسه دي کیس مې کړي. البته متعدد وادې هم زموږ سره کړي دي چې موږ به د دې حقوق ته رسیدګي وکړو. متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی سوی. که دوی دا کار کولی باید دا کار په دننه شکې سوی وای. دا چې په ننه شکې نه دی سوی فکر نه کوم چې په دې اوو ورځو کې دې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمېر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1599 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریک
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 1.5 څپه. احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخه دراوروي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو پرون په خپلو غاڼو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نښتو په اړه مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي که د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په رښتیا په کوټه کې په یوه غونډه کې ټپي شوی وي نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیره د هغو په مشرتابه کې شته رابرسیره او د دې ډلې راتلونکي به له سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي که څه هم د ملا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویاند دا نښتې ردوي او وایي چې ملا منصور بیخي ټپي شوی نه دی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي او له بلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یوه بله ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دوه عملیاتو کې یې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې د سی آی لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یوه پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکي خلک وژني او له قانون څخه سرغړونې کوي، خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته له دې چې ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپلې پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپل واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی و. خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې د عملیات ګټور ګڼي او هغو ته یې بیا اجازه ورکړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې ده چې ډېرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم افغانستان په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به اسلام آباد ته ورشي او کنه. په دې اړه تفصیل د پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح مومن په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول پروسی آسیا تر کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینو پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرانس کې د چین، تاجکستان، قرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضی زیاته کړه د آسیا در کانفرانس پرانیست باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرانس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرانس په څنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي دغه کانفرانس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران دغه کانفرانس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او ویل د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا د کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استانبول پر روسي آسیا در کانفرانس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرانس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلي خلیل د داعش وسله والې ډلې په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپلو لپاره له نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضربې اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ښځو شبکه د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. د دې شبکې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې داسې اطلاع یې ترلاسه کړې ده چې د حکومت مشران د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف یاد پوست ته یو نارینه معرفي کوي، خو اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپله وعده ولاړ دي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی تل ټینګار کړی چې یوه ښځه به د افغانستان د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړي په توګه معرفي کړي، خو د افغانستان د ښځو شبکه اندېښنه لري چې ممکن د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د دې شبکې غړیو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې یاد پوست ته یو نارینه کس معرفي کړي. د دې شبکې رئیس حسینی ساپی وویل که چیرې دا ډول یو کار وشي د ښځو هغه باور او اعتماد چې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یې په دې اړه درلود چې ښځو ته به په لوړه کچه په حکومت کې ونډه ورکړي له منځه ولاړ سي. داوی د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې غړیتوب یو با اهمیته او دقیق کار دی چې باید وشي. ژمنو ته په پام سره یادې شورا ته باید یوه ښځینه قاضي معرفي سي. په ټولو برخو کې د ښځو اساسي حقونو پرمختګ او په ځانګړې توګه عدالت ته د لاسرسي په برخه کې باید جدي پام وسي. د ښځو د شبکې غړي ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید ښځې په تصمیم نیولو کې شریکې کړي او هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي هم باید ورته جدي پام وکړي سو عدالت ټینګ سي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلو پخوانیو ژمنو سره سم انیسه رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړې وه، خو میرمن رسولي له ولسي جرګې څخه په رایو اخیستلو بریالی نه سوه. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست دا ردوي چې ګواکې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته د ښځې پر ځای نارینه معرفي کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ژمنه پر ځای ده.
د ملي والی حکومت رهبران خپلو ژمنو ته چې په حکومت کې د ښځو د حضور په اړه کړي وې ژمن دي. مشخصه ژمنه چې د حکومت رهبرانو د قضا په عالي شورا کې د ښځو د حضور په اړه کړې وه هغه ته هم د حکومت رهبران ژمن دي. یوه ښځه قضا کې د قضا د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه په تېر یو کال کې څلور ښځې د لوړو زده کړو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې، د ښځو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې د وزیرانو په توګه ټاکلې دي. که څه هم د افغان ښځو شبکه د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په حکومتي پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته سي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
ل آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرئی
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي اوس هم د مهمو خبرونو لنډی سپا موکړی ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبري وکړي او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مازیر وایي چې ګڼ شمیر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی و په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د دې هیواد او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي د ترکیې صدر اعظم وایي انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نلیکې د پروژې د بشپړولو لپاره خپلې هڅې پراخې او چټکې کړي وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم خبرېږي خو اوس یوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د ارتباط امکان شته خو ښایي نور عوامل هم ولري اوباما له واشنګټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلې ځې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره کیږي جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو ارتباط درلود خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي
څرګند
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې سوې ده خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې وې موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود وسلوالو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یوه مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود په واشنګټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یوه ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړې وه ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنګټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی یې باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو شو ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویان وو
د لوی چکتن طالب په نامه ښه راغلاست دوستانو. د ځوان فکر خپرونه ده. دا خپرونه داسې لی بیا بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خپرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ کې قرلرم. قدرمن مېلمانه هر یو راسره بریالی جلالزی، همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پی به له ښاغلي جلالزی وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره توانېدلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزی صاحب ته خو وکړو چې تر دمه دولت څومره توانېدلی چې په ریښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو تر څنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېرې دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. دغه نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په ریښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو که پام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نشته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بلې خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا د والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ترسره کړي په دولت کې، حتی په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول؟
نه، سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان که هغسې خو عام خلک په دې هغه کوي چې ان تر ولسمشره پورې سمبولیک دی که له دې زاویې نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپلو چارو کې دومره واک لري، دا هغه لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي. ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو، ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس په نس کېږي. دوی به ممکن ډېر هغه په عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمې دا دی چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي. په دې که اوسنی حکومت کې خو بیخي ډېره ونډه ځوانانو ته ورکړل شوې ده، فوکس په ځوانانو ده. نو دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده په تېرو څوارلس کلو کې.
ډېره زیاته مننه را به وګرځو ښاغلي فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده، او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي، او په کومو برخو کې ډېری دا زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلي جلالزی چې خبرې درلودې، ما برداشت کاوه چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه حتی په ولایتونو کې پخواني والیان هم په خپلو دندو دي، او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې یو ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسېږي، هلته چې نشي دغه رسېدل همدا ځای ته یو، یعنی په داسې حساب چې امکانات ورته غواړي، یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي. نو په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی، په ځانګړې ډول په ولایتونو کې، په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالۍ صاحبان دي تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی تبدیل شوي نه دي. والي صاحبان همداسې، موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تېر شوی دی، همداسې. او ځوان په برخه کې، هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره، هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده، څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړی او دوی تښتل
هیواد سره لبد مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولای کوم غوښتنې چې د لري غوښتنې ته ورسیږي نو د لامل دوی پرته له دولت نه یو ځوان لچانه د غوښتنه وایي نو چې کله دولت یې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي نو دوی نه هیله کیږي او وطن پریږدي خپل هیواد پریږدي نو ځي نورو هیوادونو ته ځي نو دا یوازینی لامل دی
ښاغلی شمس ښاغلی جعفر په ښه مواردو خبرې درلودې او خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت مراجعه کیږي د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کیږي پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدیږي په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزې سره مواجه یې
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کیږي چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کیږي یعنې دندې ورته نه پیدا کیږي کار اهلي کار ته نه سپارل کیږي نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپل وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله چې موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي یعنې مسلکي خلک نه دي نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هیواد څخه وځي
انګیرنه مو څه ده ویل کیږي چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري او د خپلې خوښې ځوانان او د خپلې خوښې مامورین وټاکي
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي او هغوی ته دندې ورکوي او هغوی په وظیفو ګماري او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کیږي نو موږ لا هم له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي باید دوی په دندو وګمارل شي
مننه له تاسو څخه بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلسی صاحب ښاغلی جلسی صاحب ویل کیږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي او یا هم تاسو پاند چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي د ځینو لوړرتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کیږي او یا هم مجبوره کیږي چې دندې پرېږدي علل عوامل اصلي څه دی دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی
نه یو د هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده ما چې مجبوریتونه ویل یو مجبوریت ښایي دی چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنه کړي نو هغه کوم عامر چې شی وایي هغه ورسره وکړي یا ځینې وخت کې دی چې هغه عامر سم وي او دی لا وغومره هغه نه وي هغه به ورته سم کار وایي خو دی به ممکن که ځوان وي نو هغه د ځوانۍ هغه به ورسره وي دی په ډېر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي ور څه سم کړي او دا نه کیږي هیواد په ډېر وخت کې مو خراب کړی دی کابو دېرش کال کې مو خراب کړی دی نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا هغه وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو
د ځوانانو کم تجربه کې څومره سبب شي چې دوی بیکار وي
یو ما هم دغه خبر ته اشاره کوله د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډ تبصره وکړم یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ د اکبر سایټ راواړوئ هره ورځ لسګونه وظیفې همدا اوس به تر څو سوه وظیفې هملته وي یعنې کم هم نه دي څو سوه وظیفې به وي خو څوک ورته اپلای نه کوي داسې وظیفې هم شته دي چې دویم درېیم وار ځل اعلان کیږي څوک نه پیدا کیږي ورته چې هلته اپلای ورته وکړي هلته ورشي درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي هم په دې هغه کې دواړه یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي هغه کار نه دی کړی یعنی په خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی باید زده کړې چې څومره ډېرې وي باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې باید خپل کار وکړي یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده دا تنا دلیل بیکاری نه ده چې موږ هغه وکړو. دې زوام کابو نیمایی به لدی اغنځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایی له بیکاری نه لاړ سي، خو اروپا ته څوک له بیکاری نه ځي. ډیری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاری نه نه ځي. څو دلیلونه لري. یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاک ده، ورځی جوړ شوی دی، هلته به مزي. یو دا هغه دی، دغه فکر له ټولو سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډېری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته مځکې کورونه کاروبار هر څه خرڅ کړي ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکاري نه نه دي تللي. ډېری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرې ایښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډېری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعا له کار لپاره ځي، هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه د هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامته وو چې دولت ورته کار نه و، یوه فیصدي به همدغسې تللی وي.
خو په کمو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده، او هغه هم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره
وګوري. زه یو بل شي ته همدلته رای اوس چې مانه هیر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډېر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمی کې خو هلته یې کوي. نو یعنی دغه هغه دی چې باید چې
مخنیوی
شي، یعنی دلته هماغه کارونه دلته هم پیدا کیږي تقریبا په هماغه سانه. خو دی یو شوق هم ده چې دی له شوق هم ځي.
په امنیتي برخو کې د ځوانانو نفس څومره ارزوي او څرنګه په ورته زمینه مساعده ده که نه ده مساعده؟
په امنیتي برخه خو ځوانان ته ډېر په اسانه کولای شي چې هلته لاړ شي، ځکه جلب و جذب هم پولیس لري، هم اردو لري، هم په امنیت کې لري. تاسو وګورئ په پولیس کې ډېری ځوانان ډېر دي، په اردو کې ځوانان ډېر ډیر دی، یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي، اکثره برخه
ځان سب چینه دوی بچاس چر بچاس شیال ته خو پاتې کېدل د دولت له لوري ساتنه او د خفالت زمينه مسايده ول ورته سرنګ دي.
ځینې دي نامنې خاطر برته وزي، او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کی، یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یوې لسیزې واوخته، نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی، دوی به جنگ ته ځي او بیرته راځي. نو دغه هم سړی هغه کوي، خسته کوي، له جنگ نه خسته شوی دی. او بل دا دی چې نه امنی ویره در سره چې نو دغه هغه هم دی. او بل یوه لویه ستونزه پیدا یي چې هغوی هغه نه لري، یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتي ځواکونو نه دی کړی، دوی باید د سرتیرو په روحیه باندې کار وکړي. یعنی دا هغه نه وشته چې دوی د معاش لپاره
په اړخه بیا هم دولت ملامت دی.
دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري، هم ځینو اړخونو ته پام نه دی کړی یا به لږ پام کړی. مثلا دوی باید پر روحیه باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي. موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیه ته اړتیا لرو. د سرتیر روحیه باید لوړه وي، په لوړ مورال باید جګړه وکړي. له بلې خوا هغه دا دی چې دوی ماشونه هغه ورکول کیږي. نو دغه بیلابیل دلیلونه دي، بیلابیل اړخونه دي چې اخکوي.
ستاسو تحلیل هم راځان سره ولو په دې چې په ټولنیز برخه کې ځوانان ډېر فعالیت لري، خاصا په بلخ ولایت کې. خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت له لوري دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي. ولې
دا؟ ځکه چې ځینې ځوانان شته دي، ولی زه د جلزي صاحب خبره ځینې خبرو سره واقعا په ټکر کې هم رښتیا خبره دای وای چې ډيري ځوانان د حواس له لوري زی خارج ته بهر ته ځي. زه یو پښتنه او تاسو کوم حواس هغه څنګه حواس او دوی ځنه ستو د قاچاقي لار او د دومره په ځان منده خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ د فیس یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
یو بخښنه غواړم که تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نشو. فقره جلسې صاحب
جواب را سره ولرو خبوي
ګوري ما ویل چې کابو نیمایي د غځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي ما بیلګې مړاندې کړې هغه کورنۍ چې لدی جو اروپا ته ځي نو هغه لکم هغه نه لري یعنی بیکاری نه ده
هغه سنتي ورته مسایدي د کار زمينه
شته کور لري کاروبار لري سرمایه لري هر څه کور خرچ کی دکان خرچ کی بل هر څه خرچ کی خپل سره زر خرچ کی اروپا ته لاشنو ده له شوق کار نه ده یو هغه ده بل یو محصول د غلا تروسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې ده نو هغه محصول چې زین او ده د بیکاری نه ده ځکه هغه تروسه محصول دی کار ته لا وخت پات ده نو دغه له شوق دي ما ول کابونی مایي زی نه مایي به ممکن له شوق نه تللی
مننه تاسو کوم شیخ الباسی
دا بالکل زدا ور سره نه منم دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پریږدي خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي دلته ځي خارج ته دغو یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده دوی که چېرته امنیتي اندېښنه ونه لري دوی که چېرته دوی له هر اړخه سنبال وي دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 50 سلنه کسان دا رقم ځي فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي دي هغوی اندېښنه یوازې
او که بس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد ده خو بیا هم کنټرول موجود دی
حفظای صاحب دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو دلته اوسېږو چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه ورلارسی وش نه یو خبریال حق لري چې کوم اطلاعات تبعید لسرسای ولري کوم اطلاعات چغواړي کوم سر دول چغواړي باید فعالیت وکړي دا حق دی باید وکړي خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي دلته دلته له بده مرغه دا هغه قانون هغه د اطلاعات د لسرسای قانون نه ورکول کیږي خبریال هم له بده مرغه
یو ځدی خبریال په برخه کې نه غي نور موارد هم د پټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمينه ورته نه د مسایده لکه په دولتي درو کې د دوی جلب جذب
خدای یوازنی عامل حفظه صاحب د فساد شتون دی دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي خو طبعاً ځوان څنګه وشي کولای ما مخکې
ځوان د فساد خبر د مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي د خپل مکلفیت واجبې دي ترڅو تر سره کړي ځوان
وګوره حفظه صاحب تر ډیره دمه یو ځوان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړي او څوک مو شکایت اوري دا مهمه ده مونږ ته تر اوسه یو ځوان نه پوهېږي چې چېرته کچېرته دی ځي او کوم یو ممانعت سره مخ کېږي دی نه پوهېږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري ته ماته داسې ارګان وراوښي په بلخ کې لرې نه ځو په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ او فعالیت ترسره کړئ سره یو شی د هغوی د منفي اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړئ دغه خپل وجیبه هم تر څه حده ترسره کړئ
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
په ټولي ډول خبرې وکړو
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیبه ترسره کوي خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي ځدي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي
تاسو خمنانه او راوګرځو ښاغلي شمسالدین الهام ته که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د تلاټ لور مساعده شوې او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي د افغاني ټولنې تقریبا 60% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی لکه څنګه چې ګورو د کرزی له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډیر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه مکتبونه په ډېر ځایونو کې جوړ شوي هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي او خلک روان دي خپل درسونه وایي ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډېر لرې پاتې وه او له تعلیم څخه یې کرکه کوله هغې اوس هم د خونځی ته ځي
او اړتیا څه دی په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ته ترسره کړي خاصه هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیس ورانه کړي
دولت باید هغوی ته داسې کارونه داسې زمینی ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم ښه ترسره کړي لکه څنګه چې ډېری د لرې پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکۍ ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډېره زیاته ښاغلي جراسي صاحب، ته به راوګرځو په ډېر لنډ ډول کې. راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي، زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري. تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی، لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي خو بنسټیز دي.
په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم له نن بحث څخه. دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه، بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوي چې ځوانان به تلر شو. ښاغلی جرازی صاحب هم پر دې بحث درلود چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو غوښتنو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس و تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا وه د ځوان فکر خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا، گل غٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل، او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا وجو دورنا اپ دشمن پورشا، ستا وجو دورنا اپ دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلال نسلنا لوی په بارودو کشل درد او مینې د وفا رنگونا توی په بارودو کشل د هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا ستاد وجود ورنا اپ دښمن پورشا ستاد وجود ورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا